میمیاشتې شپاړسمه خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژان سره په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړۍ درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهرهجیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیه پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. پوتین چینایي رسنوی ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
درنو دوستانو ستړي مشي اجملند مو د ازادي په چپو کې د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه تاسو د ازادي راډیو سربیره د ازادي راډیو په ټولنیزو پانو واتس اپ یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه لیدل شي. ټولو ته خرغلاست وایو. په ورستیو کې افغانستان په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د بغلان او شاوخوا ولایتونه د سختو سیلابونو شاهد و. سیلابونه د وری له میاشتې را وروسته ورښتونه زیات شوي دي او په بیلابیلو ولایتونو کې موږ شاهدان یو، خو د بغلان هغه تر ټولو زیات او پراخ و. په سلګونو کسان یې مړه او ټپیان کړل، په زرګونو کورونه یې ونړول او همدارنګه څاروي له منځه یوړل او په لسګونو زره خلک بې کوره کړل. تر دې څو میاشتې مخکې نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدید وچکالۍ خبرداری ورکړی و. د ژمي په پایل څو میاشتو کې افغانستان له داسې وچکالۍ تیریده چې د ځینو نړیوالو ادارو په وینا په تیرو دیرش کالو کې یې ساری نه و لیدل شوی. څنګه په یو بل پسې شدید او کمساری وچکالۍ او شدید او کمساری بارانونه راځي؟ نړیوال اټکلونه ښیي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون د نړیوال اقلیم بدلون له کبله ډیر اغیزمن شوی دی او د ګوتو په شمیر څو هیوادونو څخه دی چې دغه بدلون او اغیزو ته ډیر کم چمتو دی. اقلیمي بدلون څه دی؟ پر افغانستان اغیز څومره جوتی دی؟ څومره ریښتینی دی؟ په وړاندې یې څه کیدلی شي؟ څه لارې چارې حکومتونه، عام خلک، ولسونه او نړیواله ټولنه خپلولی شي چې د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره مبارزه وشي؟ او په وروستیو کې په بغلان کې د سیلاب ځپلو په څیر له هغه کسانو سره څنګه مرسته کیدلی شي چې د سیلابونو، وچکالیو او یا ورته هغه ناورینونو له کبله له کړاو سره مخ کیږي چې له اقلیمي بدلون سره تړلې دي؟ نن د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې پر همدې بحث کوو. میلمانه دی راسره ممتاز احمدی، د اوبو او اقلیمي بدلونونو متخصص دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د یو شنون کې دی. همدارنګه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس هم دی. د بمرسره په خبرونه کې وروسته وصل شي. زه لمړی خغلی احمدی ته ورزم. احمدی صاحب لمړی خو مننه چې لمک سره په خبرونه کې وصل شوی. راځي لډيري وبتدایي پختنی نه پایل کو. په نړیوال کچ باندې ساينس د اقلیمی بدلون په اړه څه وایي؟ داسې یو معلومات کراکې چې د موږ عام اوریدونکو په پوښي د اقلیمی بدلون خبره کیږي، د اقلیمی تغیراتو خبره کیږي، څه شی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، صدق الله مولانا العظیم. اړمبه خو په افغانستان کې د تیرو سیلابونو قربانیانو ته د الله د دربار نه جنت او مغفرت غوښتنه کوم. زخمیانو او ټپیانو ته عاجله شفا او بسمنتګانو ته د الله پاک د دربار نه صبر او استقامت غواړم. زه انصر د یو افغان په صفت او بیا د اوبو او د محیطي سیست او دغه راز د تغیر د اقلیم د چارو یو متخصص په صفت ډېر افسوس کوم، ډېر غمجن خفه یم چې دغه کمې اوبه چې نورو قومونو ته رڼا راوړي، نورو قومونو ته آبادي راوړي، نورو قومونو ته خوشحالي راوړي، همدغه اوبه موږ ته برعکس موږ ته تیاري راوړي، موږ ته جنازې راوړي، موږ ته ماتم راوړي او موږ ته بربادي راوړي. او دا ټول پړاو ملامتیا به موږ په دې اوبو ناچو. دا ټول زه د یو اوبو د متخصص په صفت او دغه راز موږ ټول د دې مسؤول یو. او هغه قومونه چې د سر نه استفاده نه کوي، نو خپې او لاسونه به ستړي او دغسې مشکلاتو سره به لاس په ګریوان وي، ځکه چې په دغه په اصطلاح په 2040 کال کې د دغه مره ټکنالوژي په وجود هم چې سیلابونه موږ نه دومره قربانیان اخلي، دا ډېره د افسوس خبره ده. او دغه کوم یو اوبه چې موږ یې نن په اصطلاح دلته موږ وطنوالي وژلې دي، هغه اقتصادي برخه مسایل باندې وروسته خبرې وکړو، خو عملا په سمسایګانو په ملکونو کې دغه اوبه واسطه خلک ارکنډیشن ته ناستې تلویزیون ګوري، او زموږ دغه قربانیانو حالت ګوري، او زموږ د 5 کلن تاریخ په باره کې تبصرې کوي. پر صورت ستاسو د خبرې په ځواب کې انسب تغیر د اقلیم په نن سبا په ټوله دنیا کې یو منل شوی حقیقت دی، او د افغانستان په شمول ټول ملکونه د دې نه اغېزمن دي، لکه تاسو څنګه چې په ابتدا کې وویل په شکل د اشکالو. خو البته هغه ملکونه په ډېر زیات اغېزمن وي چې هغوی هغه مشخص د دغه موضوع په هغه په هم باندې ځان نه پوه کړی، دغه مشکل په مشکل ځان نه پوه کړی، او هغه لازم ترتیبات یې ورته نیولي. او نو دغه راز لکه ما چې مخکې ذکر کړه چې موږ به البته د دغه ناورین سره ډېر زیات تاسو ګریوان یو نسبت نورو هیوادونو ته چې کوم هغوی ځان دغه دې دپاره کوم ترتیبات نیولي.
ډېره زیاته مننه کوو. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو د حکومت ځینې مشران دغه د ساينس او علمي مسلو له معلوماتو سره کله ناکله مخالفت لري په ځینو مواردو کې، خو لږ تر لږه د طالبانو د حکومت هغه کم دریس چې دی دوی هم دا مني چې په افغانستان باندې د اقلیمي بدلون اغیزې دي، او دغه اقلیمي بدلون اغیزې د دې سبب شوي دي چې په دغه وروستیو کې په هوا حالاتو کې ډول ډول ناڅاپي یا د معمول خلاف بدلونونه راشي. شدیدی وچکالۍ ځینې سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس پکې کلي کنډواله کیږي، او یا وروسته ورپسې داسې بارانونه کیږي چې کلي وړي او خلک وړي، او هغه سیمې چې هیڅکله پکې سیل نه و راغلی هلته خلک د سیلونو شاهدان پاتې کیږي. تاسو اول خو که دا راته ووایئ چې لام په افغانستان کې ګڼو خلکو سره شاید دا پوښتنه یي چې آیا افغانستان عملا رښتیا هم اقلیمی بدلون اغیز تجربه کوي، او کنه دا د معمول سره سم کله سیلونه راځي، کله بارانونه راځي، کله واوچي؟ تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ وروسته بیا د بغلان او د نورو پیښو په بیلابیل اړخونو هم غږیږو. مهرباني.
تاسو ډیر ښه تغییر د اقلیم خو لکه سیلاب خو مونږ تاسو شاید مونږ تاسو افغانستان کې وخت کې سیلابونه خو هم او د سیلاب به یو خاص وخت معلوم خو د تغییر د اقلیم د یو شخصونو څخه ده چې دغه ټول کم دغه کم منظم دغه پټرن د بار د اورښت چې د واورې اورښت چې یا دغه د څلورو موسمونو په دغه کې دغه په اصطلاح مختل شي مونږ په هر وخت کې د باران په هر وخت کې د سیلاب په هر وخت کې د وچکالۍ ځکه چې مونږ دغه لکه تاسو چې مخکې ذکر کړل چې کارپوهانو ویلي وو چې افغانستان به په 2023 کال کې د ډېرې زیاتې وچکالۍ سره لاس او ګرېوان وي چې عملا همداسې وو خو یو د کلایمیټ چینج د تغییر د اقلیم د یو د په اصطلاح چې هغه د بحثونو څخه دا دی چې هغه مونږ اصلا تخمین نشو کولی پس وخت کې کم تخمین چې شوی هغه تخمین په هغه شکل په اصطلاح برعکس موږ ته ستونزې او مشکلات پیښیږي نو افغانستان عملا ډېر وخت نه دی د تغییر د اقلیم د اغیزو سره لاسه او ګریوان دی خو مونږ ستونزه دا ده چې تر څو پورې چې یو مشکل زموږ تر ګریوانه راونه رسېږي تر هغې وخته پورې مونږ هغه هغه هغې په باره کې څه شی نه کوو یعنې کوم څه شی چې په کار وي اقدامات
نه کوو مانه نه وروسته به احمدی صاحب په اقدامات هم وغږیږو چې څه کېدلی شي یعنی خلک څه کولی شي دې موضوع ته به اتمن په دې خپرونه کې راګرځو خو راځئ چې انصاری صاحب هم راسره یو ځای شوی دی ما مخکې وویل صدیق منصور انصاری د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس دی همدارنګه په افغانستان کې یو له فعالو کسانو نه دی چې په بیلابیلو ټولنیزو علمي او فرهنګي مسلو کې همیشه فعال پاتې شوی انصاری صاحب تاسو ستړي مشي خبرونه ته مخکې له ښاغلي احمدي سره ممتاز احمدي سره چې د اوبو او اقلیمي بدلونونو د چارو متخصص دی له ده سره وغږېدو چې نړیوال اقلیم اصلا څه شی دی او کامدغه وروستۍ پوښتنه چې مې له ده نه وکړله تاسو نه یې وکړم په افغانستان کې په دې اړه باندې څومره عامه پوهاوی شته هم په دولتي سطحه او هم د عامو خلکو په سطحه باندې چې افغانستان واقعا له یو داسې څه سره مخ دی چې د څو لسیزو پخوانی افغانستان ورسره نه و مخه او هغه د اقلیمي نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې دي دا مسله څومره واضح ده د نن په وطن کې په بیلابیلو کچو
بسم الله الرحمن الرحیم ان سب تاسو ښاغلی احمدی او نورو میلمنو همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله خوشحاله هم چې د نیواز د هیواد بلکې د نړۍ په یو ډیر مهمه موضوع تاسو نن بحث تر بلایم او دغه بحث نیواز په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ ناندرې رامنځته کوي ستونزې رامنځته کړي دغه موضوع او د دې ستونزو د حل او فصل لپاره پراخ منظم او سیستماتیک هڅو ته اړتیا پیښه شوې چې له بده مرغه ستاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې په افغانستان کې تر اوسه هغومره څه نه دي شوي څومره چې په کار دي د اقلیمي بدلون موضوع او مسله په نړیواله کچه ډیره ارزښتمنه ده چې باید افغانستان سره د دې چې د اقلیمي بدلون په برخه کې رول د 0.0 څونه هم راښکته دي مګر تاثیرات پر افغانستان هم پراخ دي د اقلیمي بدلون په برخه کې موږ او تاسو وینو چې د سیمې ستر هیوادونه لکه چین د پخوانی شوروي اتحاد یا اوسنی روسی فدریشن هیوادونه دغه سی اروپا هند او امریکا پراخ رول لري او د نړۍ د اقلیم د بدلون سبب همدغه هیوادونه د دوی فابریکې او د ګلخانهی غازونو تولیدونکو د اسګاوي سبب شوی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې پراخ کار کړي او نږدې یو درجه د نړۍ د تودوخې د زیاتوالي سبب شوی او دغه مخ په وړاندې روان دي. ممکن په نږدې راتلونکي کې تر 2-3 درجو دغه تودوخه ورسی چې دا به د دې سبب شي دا اوس هم شوی چې لوی کنګلونه ویلې شي، سمندرونو کې اوبه زیات شي، هغه وادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغوی د سمندر د اوبو او چپو لاندې شي، دغه سي د افغانستان غوندې غریز هیوادونه چې لوی لوی یخچالونه او کنګل سیمې لري هغه هم ویلې شي. ترڅنګ د اوبو د تبخیر موضوعات چې د ډیرو پراخو بارانونو سبب ګرځي، پراخ سیلابونه رامنځته کوي چې موږ او تاسو دا اوس هم په افغانستان کې شاهد یو، تیر کال هم شاهد وو چې ډیر خونړي سیلابونه راغله او ډیر کورونه او کلی وران کړه، ډیر خلکو د مرګ او ژوبل سبب شو. په دغه تیرو اونیو کې په متحده عربی اماراتو خصوصا دوبۍ کې د پراخو سیلابونو شاهد وو، دغه سي د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د طوفاني او خونړیو سیلابونو شاهد وو او تر دې وروسته به هم لا یو. په دې برخه کې د افغانستان حکومتونه هم ګرام دي ځکه دوی د نړیوال ټولنې نه ځانونه په دې برخه کې یا ډیر لري ساتلي یا په دې موضوع فکرونو او سر کار نه دی کړی چې دا د ستونزو سبب شوی او لا به کیږي. تاسو په افغانستان کې د هڅو خبره وکړه، یو څو میاشتې مخکې لومړنی نړیوال کانفرانس په ننګرهار کې په دې موضوع جوړ شو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او اړوندو همکارو ارګانونو په ابتکار او مرسته چې په دې کانفرانس کې ما هم لنی کمرغه ګډون درلود. درې ورځې کانفرانس او دغه کانفرانس ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د اقلیمی بدلون او د اړوندو مسایلو کارپوهان رابلل شوي وو. د افغانستان د شته حکومت مشرتابونه هم د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال او د ګڼو وزارتونو د سرپرست وزیرانو په ګډون ډېرې مسؤلین راغلي وو، خو هلته هم یو موضوع چې محسوس او درک شوه د افغانستان د مختلف پوهنتونو پروفیسران او متخصصین هم وو او رئیسان او دوی هم یو موضوع چې درک شوه هغه دا و چې بحث به پر اقلیمی بدلون وو، مګر ډېری ویناوالو خصوصا هغه کورنۍ ویناوالو به د چاپیریال ساتنې پر مسایلو بحث کاوه. چې دلته چاپیریال موضوع او چاپیریال ساتنې مسایل د اقلیمی بدلون د هغه سره په ډیرو مواردو کې یو لړ توپیر لري او په کار ده چې موږ د اقلیمی بدلون پر حالاتو او موضوعاتو د دې په خطراتو د دې پر اتلون کې او دا چې څه شی د دې سبب ګرځي او څه یې مخنیوي کوي په دې د بحثونو پراخ لړۍ پیل شي. دا یوازې په یو نړیوال کانفرانس نه کیږي، بلکې د افغانستان بیلابیل پوهنتونونه که خصوصي دي که دولتي، بیلابیل ادراکونه او ادارې که هغه کورنۍ دي او که نړیوالې، په دې برخه کې کار وکړي او له نړیوال خصوصا هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون سبب ګرځېدلي هغوی له ګریوان راونیسي او دلته د حکومت او حکومتونو د تغییر او تبدیل یا دا چې د اوسني حکومت مشران څوک دي او د پخواني څوک وو پورته لدی او پرته لدی خپل حق وغواړي د نړیوال ټولنې نه چې تاسو زموږ د دغه کوچنۍ نړۍ زموږ د دې نړیوال کلی د اقلیمی بدلون سبب ګرځېدلی چې دا بدلون خونړی دی، دا بدلون انسانانو د وژنې سبب ګرځي، دا بدلون د ټولنو او د کلو او خارونو د تباهیو سبب ګرځي. تاسو اوس باید د دې بدلون سره د مقابلې او د مبارزې په برخه کې د نړۍ هغو مستهدف او بیوزلو هیوادونو سره پراخه مرسته وکړئ، تر څو د هغې د شینتابه د انقلابونو په برخه کې هڅې وشي، کار وشي.
مننه انصاری صاحب، د اقداماتو ته به د خبرونې په بل برخه کې راشو. زه غواړم دلته په د خبرونې په دې پاتې غالبا چې څلوېښت دقیقې پاتې دي، په دې کې به په دغه برخه کې به یو څه د بغلان سیلابونو او دغه وروستیو سیلابونو ته تم شو، دوی سره بیړنۍ مرستې او دا چې څنګه کیدلی شو چې په بهتره توګه دغه خلک چې دستي زیان ګالی دي دوی سره څنګه مرسته کیدلی شي یا څنګه مرسته وشوه. وروسته به دې ته ورشو چې اوږدمهالي او لنډمهالي پلانونه د دولتونو په سطحه په نړیواله کچه د نړیوالې ټولنې مسولیتونه د حکومت او دولتونو مسولیتونه په دې برخه کې څه دي، او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دې اقلیمي بدلون راتلونکي اغیزې څه کیدلی شي، څه تخمینونه شته او څنګه یې اغیزې راکمیدلی شي. دلته به ستانو شو، موږ په تیرو ورځو کې د بغلان له بیلابیلو خلکو نه چې خبرې مور سره کولې، د موږ خبریالانو او رپورټرانو چې له دوی نه سره غږېدل، غږونه او هغه څرګندونې چې م درلودلې واقعا چې زورونکي دي. څو دا اورو چې دا خلک له څه یو وضعیت نه تیر شوي او یا تیریږي. بیرته خبرونې ته راستنیږو.
د ما څلور ماشومان چې دوه نجونې دي او دوه هلکان، دا دواړه فیل مریضان دي. شفق ماشومانو د نفس تنګي، د سرخکانو، د حتی جهاز تنفسي مرضونه دي. ماشومان یې موږ لاندې کړي دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو ته نه دي رسېدلي، تر اوسه پورې صحیح ټیمونه نشته دي. موږ له سیلابونو وتښتیدو. زما دوه زامن ناروغه دي، عصبي تکلیف یې پیدا کړی، تر اوسه مو هیڅ ځوان نه اخیستی او ډاکټر هم نه لرو.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې. ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، دوراره میرمن مې هم یووړه. په ټوله کې شپږ شهیدان لرو.
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15 شل تر 30 لکو پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي. باید دوی ته پاملرنه وشي. سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولی، خو حکومت تر اوسه په پښتون کوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مردمان یې هستن کې فعلا نان ندارن، او ندارن خانه، ندارن به سرپناه هستن. مردمان یې هستن کې متضرر مالی شدن، کشت زراعتشون از بین رفتن و خانه فعلا ندارن. اما رسیدگی هم تا تاوان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود. وضعیت کنونی طور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود. ناظر کنم خود در منطقه
منتظر زیاد شد. خود ما سه فامیل هستیم که این چی دیگر یک اجناسی از دست رفتگی است، دیگر قابل استفاده نیست. دیگر نهاد ها میان کدام کمکی هیچ اینجا صورت هم نگرفته. یک پنج تنانی خشکم کس نداده.
ایرگورد میتکده که ایدانا زندگی نمانده، نه انسان مانده، نه
سیلاب مکت نجوان، نه انسان، نه حیوان، نه آباده او نه کور نپریخی. داسی کور نهمشته چه وازی یو کس بکیشون ده پت شویده.
ایبان یک وازات که اجزار جیرزمین مکمل
زیانونه ډیر دي. زموږ او د نورو خلکو دوه زره جریبه کرنیزه مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلی و له منځه تللې ده.
منګه په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عجل عجل دې خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زخت ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې ته لاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډه وه، هیڅ شی نشته.
مرستندویه بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ یو څه مرسته دا شی سره کړي دي خلکو ته، چې خلک ټول په دشت په پاتې نه دي ناست چې لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څنګه ورسره شوي.
دا هغه غونه و چې په تیرو دوه درې ورځو کې موږ په بیلابیلو ریپورټونو کې د موږ د ټلیفوني پیغام ثبتون کې ماشين لاري یا د واتس اپ لاري مکتبیلا بیلو اوریدونکو راستولې دي او ټول د سیلاب ځپلو سیمونه دي. او کله چې په یو سیمه کې ناورین رامنسکیږي او د ناورین آباد پراخي ستونزمنه ده چې په وخت باندې ورته ډیر رسیدګي وشي او کله چې ناورین رامنسته شي د ناورین سره برخورد ستونزمن دی. یعنی که هر څومره پیاوړي ادارې ووسی نړیوالې ټولنې هر څه وکړي مشکله کیږي. وروسته به له خپلو دواړو میلمنو سره زه په دې باندې بحث وکړم چې په بیړنۍ توګه له سیلاب ځپلو سره څنګه مرسته کیږي او دغه خلکو ته د مرستې رسونې دغه بهیر هغه که په ولسي کچ دی که په حکومتي کچ دی او یا هم د نړیوالو ادارو په کچ دی څنګه روان دی څنګه بهتره کیدلی شي او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به بیا په دې وغږیږو چې د نړیوال اقلیمي بدلون لپاره افغانستان د حکومت ولس او همدارنګه د نړیوالې ټولنې په کچه څنګه نور چمتو کیدلی شي څو په راتلونکي کې د دا ډول پراخو غمیزو هغه اغیزي تلفات تاوانونه که صفر تن راځي لک تر لګه راکم کړی شي. خو وسې اوریدونکو ته ورزم د را سره د ټلیفون لاري مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ تاسو کې
مننه سروان صاحب ستړي مسې ز خپل پانیارم د هلمند ولایت
افغانیار صاحب ستړي مسې د هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ
مننه خیر یو صدا چې مختل د یو ادوال ژغ ژغونه واردل رښتیا هم دوی زیات متضرر شوي دي. الله پاک دې د دوی مرسته او کومک وکړي. خدای دې زموږ د هېواد د ملي تجاران حکومت او د اشاني نور نړیوال خیره بنسټونه او مؤسسات د دوی هغه ستونزو او مشکلاتو ته ځانونه ورسوي او د دوی مشکلات ور حل کړي. مشي معلومات پر لرو او ټیکیانو وی دي چې نو دې بالکل خلشته ال وحدات سره د لاټور کړي د خپل کورنۍ مال جایداد دولت کم څه چې درول هغه ټول ور کړي د لاټه البته هغه شی چې دې د شپې ور پکشي بي دي تل له خبرې ستنه او کالیا او یا هغه چې دې خړل د خړل د پاره استعمالول هغه هم هیڅ شی نه دی پاتې شوی. نو دې د چارګان نو فلش باندې هغه دغه چې د خپل پاک درته یوازې فاتفله نو خدای دې کې چې حکومت او دا شان دې یواد ملي سوداګر او عام خلک د دې په اړوند یو د مخري او دې ته هغه برابر کې چې ضرورت وسلري.
افغانان سب زغوالم له تاسو نه پختم تاسو له هلمند نه زنګ وهلې له هلمند نه پکد د جمی په فایل کې موږ د سخت وشکالي ریپورتونه درلودل. همدا سی و دې تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه وو مخکې له دې بارانونو ورختونو او سیلابونو نه؟
بلې و موږ تقریبا په درې کال وڅکلې ساتو د ټولو موږ په سیمه کې د اوبو د نشته سره موږ مخ شو. موږ د اوبو هغه د ځمکې لاندې اوبو ساتم ډېر لاندې تللې و. موږ نغاو لسوالي چې یو ابو خوار ولسوالي ته د علمن کجکی بند اوبو ته تراځي دې کوم د وګړو کاختره غلی و نو ول سالي دی یو دا چې هغه لري کله چې لاس متر لاندې شوه نو بیا وګن لري شاس کال خلک زیات پیر اخیستی و کچيري بازار باران نه نو اسی در د لاس متر چې دې نه وی وګ کدا چې ول دا و چې سین نو بیا لاندې و په نوې کې موږ د سخت فن سره مخامخ شو او ځینې نور ولسوالۍ لکه واشیر نوزاد او مساکلا باغران پټکی ولسوالۍ خپل په دوه کې زیات شمېر کاریزونه واغی و چې ټول درمیان د تقریبا تر سلو شل متر سلو سنځوس متر هغه دی سل متر ولسوالۍ دا شانی و. یعنی او به دې رخصت تللې خلکو هغه وګورې سلم او تګران د سولې په واسطه هلته یې ډېر برق وشي نو دا بارانو د وګو ساته برسره لوړ کړل کې مې ولسوالۍ چې اوی وبلري اخی چې اوی وبځات دي هغه نور چې د برمونه کار کوي هغه هغه د برمو به یې سره پورته شولې.
ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه یو اوریدونکو بلم راخلو بیا زه خپل ملمنو ترستنې کوم. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي. کاراډي ومغلې لک خاموشه کوي منګ بیر تخپل غاګور.
السلام علیکم شي بسفتات خیر
ستړی مشي تو خسب یی
بلی بلی وستاسی دا ایمی آرویدون که اون کار
گورا تو خیصه بخوا بمانی چی غک دیم وسمنگا پیجنو پخ براونه کی
نخوز ما دا تلس کار استاسی لرادیو سر رادیتا دا منانا
منګه منندو یو خوشاله وسه تاسو همیشه هم کاری کړی دا منګه همیشه د مخبرونه
کې بله بله بالکل نو یو هله لرم مخکې ما ویل دي ستاسو رادیو دی رادیو دوم کې لري زه په د امواج او کوم څه نیټرو کې هم څه مهارت لرم تاسو د دې منځنۍ څپې دوله شپږ نیو تر څنګه یو لاندې څه یو میټر په حال کې نو په ټول اړیدون کې په سارا او کې دلته کله کار کوي کله نه کوي ولو کزما رادیو خو ډیره په حال جاپانی رادیو ده خو بعضې مرګري شکایت کوي وایي منځنۍ څه په دول شپږ نیوي لکه ما دا یو پښتون صاحب وو ما دا اشرف کاکو وو اتل صاحب دا وایي وایي له دې سره ایران یعنې د زایدان بلوڅي خپرونه ګډیږي نو تاسو څه زموږ هیله لرو چې د شپې لخوا زه هم لنډه څه په
مننه تو خسب دا پیشنهاد تاسو مخکیم کړی او مونږ خپل دغه مشانو سره دا خبره شریکه کړی ده ډیر خوشبینشته دي چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د شپې لخوا هم لنډ چپی ولرو یا هم دا چپی او یا نور خو اوریدونکو به وتوانیږي چې د شپې لخوا هم په لنډو چپو دي موږ
راځو خیر دا خو منځنه ده بلې مننه را به شو د موضوع ته نو افغانیار صاحب د خامنن ډیر ښه نظر ورکوي او زما سلامونه هم باید ورور سیری او توایم خورا به سو ودې ته سیسټر کال سلامونه رښتیا هم غم انګیز او دردون کې وو علي هدي ټول شهیدان وبخشي او خدای دې وکربانو ته صبر جمیل ورکي او خدای دې ټپیانو ته شفای عاجل ورکي نو رښتیا هم وبدي رسوي دي پر ټول افغانستان کې الحمدلله الله رحمتونه وسو ولو کې څه مشکلات هم په ترس کې درلودو خو زموږ په ولایت کې داسې شلا او داسې مند نسته سپاره کې اوبه نسته هغه کاري زونه چې په مخ کې وچسوي و هغه خو نو ممکن نه دي چې ووځي هغه کاري زونه چې اوبه یې لږ وي هغه هم زیاتې سوي دي اوبه یې واتروار زیاتېږي او زموږ د ارغنداو سیند په پریمانه ډول باندې راځي ولو که په څنګه کې هم وړي په تېره خپرونه کې هم وویل خو دلته میوې خراتې کړي دي لکه شکرپاري و بادام و داسې شان او ناویلې دي نصیپات زموږ پر سیمه باندې دا د شمولزو ولسوالي و د نوبهار پر دغو باندې هم ښه مخکې وژلۍ وسوه دا خلک یې ډېر وځپل نو دا تقریبا لا تغر او له معروفه ځخه دا سیلی ولاړه دغه سې تلت لتر پکتیکا پورې نو زموږ له اسلامي امارت له موسساتو له نړیوالو ځخه دا خواهش ده چې دغه ژلۍ ځپلو بزګرانو او کلیوالو سره مرسته وشي ځکه چې د دغو هر څه یې له نیش سره نه یو کړو نو دا خساره رسېدلې ده نور نو انشاءالله دا سی مشکلات نست او به سطر هم را پسته سویده دا از موز برمی والا شنخته دی اغا واس خو مفتفته نکوست دا او به سطر ویرال ورا سویده دا برمی سویی نو خدای پاک دیو که سی مور لنور و مشکلات و لنور سی لابود خو وساتل سو خو موز باید لده خپلو د پلیو لکه دغه د بغلغه کیسې دی په بغلان کې یا په غور و یرات کې باید زموږ تجاران باید د دغه سره کومک وکړي په پردو خلکو باندې نه کیږي لکه څنګه چې مخې اوریدونکو هم وویل چې د دې لپاره باید صندوقونه کښېښول شي په الحمدلله پرون مو له راډیو څخه واورېده چې زموږ له داخلي خپلو افغانانو هغو دپاره اته سوه ګونۍ وړه وو مطلب ډېر زره ډالر وو نور ادویه او شیان استولې دي نو دا یو ښه د غیرت کار ده که نن پر بغلان د بل ورځ موږ پر زابل کېږي که نن پر زابل وشي بل ورځ پر کندهار و یرات کېږي نو افغانان باید چې هغه مستعد خلک دي هغه کوم په وسې پردي هغه باید په خارج کې دي دا خو الحمدلله ښه غټ استعداد والا خلک شته نو موږ له هغو څخه خواهش کوو چې د خپلو ورونو دپاره یو پانګه خاص کړي او له دوی سره کومک وکړي
مننه
نو به د خارجي بله تشکر.
مننه کو تو حساب ورسته بل انصاری صاحب سره چې په دې برخو کې هغه فعال دی دی فعالانو سره تماس لري هغه نو ورچې د غمرستي چې خلک کې څنګه منظمه کیدل شي او څنګه په خطوګه په دغه سیاجلو شرایطو کې رسیدل شي. زه به بیر تخپل ملمنو تر وګرزم لا وريدونکو نه مننه کوم. هغه چې ټلیفونونه کې یو ټلیفون نه نشو اخستل بیا غوینه په معذرت غواړو. خغل احمدی تاسو دغه د بغلان د خلکو مسایل مو اوریدل دي موږ د زینو اوریدونکو چې په ژوندۍ باندې تماس نیولې او د دوی څرګندونې تاسو اوریدي په مجموع کې ک په دې تفسیر لري او زما پوښتنه له تاسو نه ده چې په دغه شرایطو کې چې ناورین رامنسته شوی البته ورسته به په لارو چارو وغږی چې څنګه مخنی ولکې شي په مهاله په لن مهاله توګه له دا ډول خلکو سره څنګه پر وخت او خیم رستی کیدلای شي. فکر کوم چې د تاسو مایکروفون وسان شو. مهرباني وس خبرې وکي وس صحیح شو. احمدی صاحب غالبا چې مونږه یو ستون زلرو دي تاسو خای چې د ګوشي سره صحیح وصل نه یي بیرته ترغی چې احمدی صاحب را سره وصل کیږي زب امدا خبره له انصاری صاحب نه دا و پختم. انصاری صاحب تاسو لپاره ما بیل پختنه درلوده وغه دا چې بیل بیل سازمانونه بنسټونه په دغه شرایطو کې د مرستو رسولو هڅه کوي عام خلک غواړي کومک وکړي په ځانګړې توګه عام خلکو ته هغه د هیواد په داخل کې که بهري یو درس په کاري ځکار سره خو نشي کولی چې له بغلان سره یا له بلې سیلاب ځپلې سیمې سره مستقیم تماس ونیسي. ځینې بنسټونه دي خیریه بنسټونه دي یا ادارې دي نړیوالو سازمانونو نه خو خیر هغوی به خپلې بودیجې لري او له خپلو لارو نه به خپلې مرستې او همکارۍ کوي. څنګه کیدلی شي د یو منظمې توګه باندې واقعا دغه مرستې چې عام ولسونه یې کوي حکومتونه یې کوي دغه خلکو ته ورسیږي؟ لکه چې د انصاری صاحب غږم زه نه اورم. اوس یې اورو. مهرباني وکړئ.
دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده. افغانستان تاسو وینئ چې نه یوازې خونړیو سیلابونو بلکې د جګړو د مهاجرتونو او پراخو نورو ستونزو څپو او څپېړو ځپلی او لای ځپي. تر اوسه پورې داسې منظم او سیستماتیک میکانیزم نه پخوانیو حکومتونه او نه هم اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې رامنځته کړی شو او نه هم په ولس کې داسې قوت پیدا شو چې هغه مرستې چې د اړتیا پر مهال یا د حکومت لخوا باید وشي یا نړیوالې ټولنې او د ولس لخوا همغږي رامنځته کړي. موږ وینو په کور دننه هم مختلفې ادارې دي چې ورته کار کوي په چارو کې دوګانګي یعنی موجود دي. د سرې میاشتې په نوم یوه مرستندوی اداره موجوده ده چې هغه هم په کور دننه پراخه بودیجه لري هم نړیوالې مرستې ترلاسه کوي پراخ جایدادونه او امکانات لري. دغه سي د مهاجرینو وزارت داسې د دغه سي آفاتو په وړاندې د مبارزې اداره ده د طبيعي آفاتو په وړاندې چې هغه بیا وزارت ته ارتقا وکړه اوس هم غالبا وزارت دی. په ورته ډول د ملګرو ملتونو مختلف ادارې که هغه یو ان سی آر ده که د ډبلیو ایف پی په نوم اداره ده که نورې دي د یو ان ډی پی او نورې بشري مرستو ادارې د سره صلیب او سرې میاشتې اداره د سره صلیب او سرې میاشتې فدریشن په نوم او په سلګونو څه چې په زرګونو نورې مرستندوی ادارې همغږي بالکل نشته. هر یو ځان ته پانګې راټولوي مرستې راټولوي او په خپله طریقه او شکل مصرفوي. موږ څو وار په پخوانیو حکومتونو او حتی پشته حکومت افشار راوړو چې عرضه باید د تقاضا مطابق وي. دا د بازار او د اقتصاد اصل دی. هر هغه وخت چې یو څوک څه ته اړتیا ولري باید پر وخت ما غارتیا ور پوره شي او هغه تو کې ارزشي تل بعد مرګه داسې نه کیږي. په کار ده چې حکومت نړیواله ټولنه او ولس او خصوصي سکتور سره دغه یو میکانیزم رامنځته کړي چې موږ رسمن او عملاً دوی دې تراو بلل تر څو هغه خپل شته او امکانات چې ټولې د ملت او د ولس په نوم د ولس د خدمت او خیګنې په نوم راټولوي. که هغه حکومت دی په میلیاردونو ټاکسونه او مالیه راټولېږي، که نورې مرستې ورته راځي، که نړیواله ټولنه هم دا او که خصوصي سکتور دی، دا باید د ولسونو د خدمت په هغه اساسي اړتیا ولګي. دا مثال مو هم ورکړ چې نه خو ښاغلی شیخ هیبت الله چې پخوا د حکومت په دې ګدۍ د خدمت په نوم نه و ناست، چا د هغه کور ته دومره امکانات لېږل، نه هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي مرستندوی ادارې یا یوناما اوسنۍ مشره اغلی اتنبایو به چې پخوا ویل کېږي د قرغزستان ولس مشره وه، دې ته چا په ټول عمر د دې د حکومت کې $40 میلیونه ورلېږلي وو، کومه تاریخچه نشته، لکه دا اوس چې هره اونۍ ورته کله $40 میلیونه او کله $80 میلیونه او کله ویل کېږي $100 میلیونه راځي، خدا د افغانستان د خلکو په نوم راځي. په دې موږ نه پوهیږو چې د دې راتګ کې خو سمه ده چې شفافیت شته، اندازې او ارقام معلوم وي، د حکومت خزانې په حساب ډکېږي او دا ویل کېږي چې څو برابره د جمهوریت په نسبت لوړ عواید راځي د مالیه وزارت ته، ښاروالیو ته او نورو ادارو ته، او دا ویل کېږي چې ډیر شفاف راټولېږي، فساد پکې نشته. دغه سې نړیواله ټولنه دغه سې موسساتو ته هم په حسابونه ورکول کېږي، مګر د بیرته لګښت او د بیرته مصرف حسابي یوې ادارې هم ورنه کړ، نه حکومتي ادارو او چارواکو، نه نړیوالې ټولنې. او دغه انسجام چې تاسو ویلې دغه هم تر اوسه نشته، د دې تشه موجوده ده. دا اوس تاسو باور کوئ چې د افغانستان ټول خلک بهر دي او که په کور دننه دي، میندې، ماشومان، خویندې او ځوانان ټول په وجد راغلي، دردیدلي. تاسو باور کوئ دوه ورځې کېږي د امریکې نه یوې کورنۍ اړیکه ونیوله چې د یو کوچني زوی کلیزه ده، او د زوی ته داسې تلقین ورکړی چې د کلیزه باندې که دلته موږ او تاسې میله جوړه کړو یا څه وکړو، په دې امکاناتو پیسو دومره ګټه نه کوي، راځه دا به ولیږو افغانستان ته. هلته خلک ځپل شوي، یو چاته به وایو چې یو پسه واخلي او هغه په غریب او بېوزلو خلکو ویشي. دغه دوه کلن درې کلن ماشوم وایي دومره خوشحاله سو ویلې چې مورجان هم دا کار وکړي. پرون د امریکې نه یو بل راغلی منګله انا ده، د لوی پکتیا د منګلو د مشرانو کورنیو نه، دغې مشرې میرمن ما ته زنګ والو چې در سره کار لرم، مشوره در سره لرم. دغه سیلاب ځپلي موږ ډېر ځورئ په دې تلویزیونو او رسنیو چې وینو، او دا غالبا د امریکا غږ د تلویزیون د اغلی شایسته سعادت ترور ده یا انا ده غالبا، خاوند یو ډګروال صاحب و د پخواني پوځ د منصبدارانو داسې مشر خسري. د دغوی سره دا موضوع وه چې که موږ د خپلو کورنیو خپلو خپلوانو نه چې بهر میشتي یا دلته دي په دې ټولو غږ مو غږ کړی یا غږ کوو چې د سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي، مګر په دې نه پوهیږو چې دا څنګه راټولې کړو، څنګه یې وویشو. نو که دغسې میکانیزمونه رامنځته شي په ولسي کچه، په ملي او نړیواله کچه، موږ فکر کوو چې ډیرو خلکو ته به خمرس ورسی. دا اوس یو کورنۍ چې دا غیزی ندی، سیلاب ځپلی ندی، یا مهاجرین نه و، د مهاجرینو کمپونه ته تللي، د سیلاب نه مهاجر شوي یا بې ځایه شوي ندی، مګر هغې کمپونه ته تللي دي. یو نه 15 وارې مرستې اخلي، او هغه خلک چې سیلابونه ځپلي، هغه خلک چې واقعي بې ځایه شوي دي، هغوی ګیله کوي چې موږ ته یو وارې هم مرسته نه ده رارسېدلې او تا پوښتنه نه ده کړې. مننه. هم خبرونه واورې د دغه لنډه موضوع به شریکه کړم. د مهاجرونو یا کم وزارت یو مسؤول ویلې چې د یوه شهید په سر 100,000 افغانۍ مرسته کوي، یعنی که په یو کورنۍ کې یو شهید شوی وی ویل چې 100,000 که 200,000 او که 300,000 او که زیات وي دغه سي. مګر دا چې دغه پیسې بیرته په څه لګیږي؟ آیا دوی ته د یو ښه کاروبار، آیا د دوی د کور جوړولې، آیا د دوی د ژوند د راتلونکي تمویل او نظم او ډیسپلین دپاره د یوې ښې پروژې او ښه پروګرام او اقتصادي تحرک دپاره دا کارېدلی شي او که نه د بخور نمیر یو ځلې وخوري او نور خلاص شي؟
مننه.
او بیا په تمه مونږ وایو چې دوی ته د کاروبار د زمینه مساعد اول دوی ته ژوند د خو تجارتی اقتصادي صنعتي او نور پرمختګونو په برخه کې د کرنې او مالداري په برخه کې په کوچنی او لوی پروګرامو کار وشي تر څو دوی د ژوند په بدلون کې او د پراختیا او پرمختیا سبب شي.
مننه کوم. زه به ورشم ممتاز احمدی صاحب ته. دا ستونزه چې له اپات زپلو سره یا له نورین زپلو سره مرسته پوخام ستونزمنه وه، وسم ده موږ په وروستیو کې په دغه پراخو زلزلو کې ولیدل د لسګونو ورځو او څو میاشتو په تیریدو وروسته د هرات زلزله ځپلې وه، که د خوست زلزله ځپلې وه، هغوی بې سرپناه ژوند کوه، یعنی ستونزې وې تر ډېره پورې په داسې حال کې چې له بېلابېلو اړخونو نه د مرستو خبره هم کېدله. تاسو ممراته په همدې اړه باندې نظر وایې ښاغلی احمدي، له اپات زپلو سره څنګه منظمی په وخت او هغه بیړنۍ مرستې کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه څو اساسي اړتیاوې چې کور دی هغه د اغوستلو او جامو او کمپلو مرسته ده او همدارنګه د روغتیا په برخه کې مرسته ده دا ورسره وشي او په دې برخه کې څه شي څه دي؟
انصر با صدیق منصور انصاری په دې باره کې ډیر زیات تفصیلی خبرې وکړلې او د خبرې واقعا چې زه ټولې ځکه تاییدوم چې د ولسي کچه دغه راز په دولتي کچه او دغه راز د دغسې بعضې ادارې کوم چې په هغې کې د سرسلیب اداره او دغسې نورې ادارې وي د هغو رول وسنجولو. او زه د انصاري صاحب سره په یو خبره موافق یم، هغه ده چې یو واحد منسجم ادرس دی ته ضرورت دی. د زه خپله په بهر نه ملک نه بهر ژوند کوم، دغه کومه خبره چې انصاري صاحب وکړله چې دغه ملکونو کې خلک غواړي چې په شکل د اشکالو د دغه خلکو سره کومک وکړي. خو دلته دوه مسایل، دوه مشکلات دي چې هغه زه د خپل د افغان په صورت په صفت چې دلته خارج کې اوسېږم یا دغسې د نور افغانان دغه فکر دی. یو مسله د اعتماد ده. دلته یو مشکل ایجاد شوی دی چې مختلف زه داسې نه وایم چې ټولو ادارو کې به دا مسله یو نوه د بې اعتمادي رامنځته شوې ده چې واقعا که زه دغه کومه ټولنه وي یا اداره وي چې دغه سر دغه سره دغه پیسې البته د دغه سیلاب ځپلو په خاطر ولېږل شي چې آیا دا په ځای مصرفېږي که نه مصرفېږي. نو بیا هم زه د انصاري صاحب خبره تاییدوم چې مسله دغه په ستره روڼتیا یا مسله د حسابدهي تر اوسه پورې یو څه اندازه دومره په اصطلاح یو غټه ستونزه ده. نو دغه وجه ده چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې یو واحد منظم او یا په اصطلاح یو میکانیزم موجود ولري چې د هغې لاندې چې هلته حسابدهي وي، اکاونټیبلټي وي، او د هغې په اساس خلک وکولی شي چې خپلو وطنوالو سره همکاري وکړي. او پاتې شوه دغه د نړیوالو ادارو لکه چې فرضاً یونیسف شو، ډبلیو پی شو، له دغه راز یون ډی پی شوله، او ریډ کراس شو، یا سرسلیب اداره شوله. نو دوی مسله په دې کې ده چې د دوی هم دوی داسې البته دوی باید د دولت خوانه یو منظم چوکاټ وجود ولري چې دوی خپلې هغه مرستې په هماغه شکل مخته بوزي. د انصاري خبره په تایید بیا هم هر څوک به خپله لار روان دي او داسې منظم منسجم پلان وجود نه لري. او بله خبر دا ده چې ما مخکې په خبرو په اول کې دا وویل چې مونږ هغه ستونزه چې تر ګریوانه راورسېږي هغې نه بعد بیا مونږ متوجه کېږو. دغه ستونزې البته دا مشکلات به په دغه کچه نه وکړه. البته لږ څه مونږ مخکې د دې نه یو څه هماهنګي کړې وه، یو معلومات هم سره شریک کړي وه د مختلفو ادارو. نو دا ستونزه دا ګریویټي هم به دومره نه
مننه احمدی صاحب. له تاسو ته زه وروسته بیا راګرځم او له تاسو نه به پوښتم چې اوږد مهاله څه کېدلای شي؟ دا خو د تاسو لاولو خبرونه معلومه شوه، دلته د اوریدونکو له خبرونه معلومه شوه، او همدارنګه د ښاغلي انصاري صاحب له خبرونه معلومه شوه چې موږ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له سختو اغیزو سره مخ یو، که د وچکالۍ په بڼه راځي، که د سیلونو په بڼه راځي، که په نورو بڼو راځي، د اغیز شته او شاید له پخوانه ډېرې مختلفي. څه کېدلای شي په دې به غږیږو په آخر کې. زه راځم له انصاري صاحب نه پوښتم چې دغلته مخکې تاسو ښاغلی انصاري ماته وویل چې یو کانفرانس وشو چې واقعا د وسنی واکمنو په واکمنۍ کې دا ډول یو کانفرانس چې هغه د اقلیم د بدلون په اړه غږیږي د پام وړ و، نړیوالې ټولنې سره د حکومت اړیکې، د طالبانو د حکومت اړیکې څومره تاسو د نړیوالې همکارۍ باندې په دې برخه کې ټینګار وکړه؟ د تاسو فکر باندې دا څومره په دې برخه کې چې د اقلیمي بدلونونو له اغیزو سره نړیواله ټولنه مرسته وکړي څومره په دې برخه کې یو خنډ دی؟ ځکه چې حکومت اوسنی په مجموعي توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط لري او تر اوسه پورې هغه شرایط ظاهر نه دي پوره شوي، او په دې کې ډیر داسې سکتورونه چې هغه اجتماعي دي، ټولنیز دي، متاثره دي. لنډ ځواب کرا کې مهرباني وکړئ.
بله، فکر کوم چې دغه یو لویه او پراخه ستونزه ده او دا حل غواړي. هم د حکومت چارواکو ته په کار ده چې په دې لړ کې هغه پراته خډونه چې د افغانستان عظیم او تاریخي ملت او دغه هیواد د خلو نړیوالو او بشري ورونو او بشري ورورګلوي نه غوڅ کړي او جلا کړي، دا خندونه پور تکړي. او هم نه وزدا چې د غورورګلوي او راشدار شته، بلکې د نړۍ د پرمختیايي بهیر نه هم د راجلوا اولی سبب ګرځیدلی، کاغه د مرستو په برخه ده کې، دا کاغه د اقلیمی بدلون په څیر دی وی نړیوالی فاجعه پر لور د تګ موضوع ده چې دغه موضوع د ټولو شریکه مسله ده، او دا سخکاری چې دغه نړیوال کله د اور د بټې پر لور په حرکت کې ده، او هر برخه د سوځیدا او د اور سره مخکې دی شي. موږ او تاسو په تیرو کې ولیدل چې په نورستان کې پراخو شنو ځنګلونو اور واخیست، او په اونیو دغه ځنګلونه سوځید، دغه سی په کونړ کې، دغه سی په لوی پکتیا کې، او بیا لار په ډیر اسماعیل خان او دیز سیمو کې ځنګلونو اور اخیست، او ور په ورته ډول د سیلابونو مسله او نور. دا د یو هیواد او یو ملت د وس او توان خبره نه ده، بلکې نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته اړتیا ده، نړیوالې ټولنې ته هم پکار دي چې د نړیوالو بشر دوستی اصول او اخلاقیات په بنا د افغانستان له ملت سره چې دوی کومه جفا پیل کړي هغه ته د پای ټکی کېږ دي. دغه حکومت خو چې راغله د دوی په مشورو، د دوی د پریکړو په اساس، ویل کېږي چې د دوه د تړون په اساس د افغانستان په خلکو حاکم شوی. په دوحه کې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په حضور کې هغه یې کړی، د طالبانو د ستو چارواکو سره، که هغه هلته ملا برادر و او که خلیل زاد، و دواړه د میز تر شا ناست و. نو دا که اوس ښه ګڼي هم نتیجه او ثمره د دوی په نوم رقم وایي، او که بدی گنی هم مسئولین همدغه نړیوال دي، هم د امریکای متحده ایالات دي، هم دغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې موږ به خبرې دو له دې زینه به د یوناما مسئولینو کډی بار کړی وي، او هلته بور سره ناست و د یونیسف مسئولینو به کډی بار کړی وي، په جمعو به له دوی سره په دوحه او قطر کې مجلسونه درلودل، دغه سي د WFP، دغه سي د نورو ملګرو ملتونو د ادارو تاسې د ناروې هیواد چارواکو ډیپلوماټانو د سویډن د جرمني او نورو له دې ټولو حالاتو مونږ خبرېدو. نو اوس د افغانستان د ملت په وړاندې دغه نړیوال دغه هیوادونه پراخ مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري چې افغانستان شتمنۍ کنګل کړي، افغانستان
په خلکو
راستي باندې کړي، دا باید بیرته جاری شي او دغه لوی ملت په مصیبت کې پرې خول شوی ملت د مصیبتونو او تکالیفو سره مخ ملت باید نور په سپیړو نه وهل شي او نور له ستونزو سره مخ نشي.
مننه کوم. سلامت اوسې انصاری صاحب، زبراشم ممتاز احمدی صاحب ته. ممتاز احمد احمدی د چاپیریال ساتنې بیا هم یادونه کوم، وبخی دی اوبو او اقلیمی بدلونونو د چارو متخصص ته. تاسو د خبرونې په فایل کې دا خبره وکړه چې کاش کې داسې نه وي شوای چې هغه وبچي نور خلکو ته په ګټه تمامېږي، د افغانستان خلک ورسره دغسې ناورینونو نه تیر شي. زه غواړم چې خبرونه د تاسو په سپارښتنو باندې پای ته ورسوم. څه سپارښتنې لرئ په اوږد مهال کې چې حکومتي چارواکي، واکمن چې هر څوک ولسونه او نړیواله ټولنه کولای شي په مشترکه باندې او په افغانستان کې د اقلیمي بدلون دغه ناوړه اغیزې چې وسې تجربه کوي او یا راتلونکي دي دا کمی کې او لږ تر لږه دغه سی پراخ ناورینونه چې لکه په بغلان کې چې دوه ورځې درې ورځې مخکې مونږ شاهدان وو داسې کرامنځته کېږي، چمتووالی ورته زیات یا ګرد سره رامنځته نه شي، مرګ ژوبله یې کمی، ورانه یې کمی، څه سپارښتنې کوئ مهرباني؟
ان سب زه د جمهوریت په اخرو کلونو کې د افغانستان د محیط زیست تاریخ سره په مختلفو ظرفیتونو کې د بانک جهانی په چوکاټ کې، د اتحادی اروپا په چوکاټ کې، د مرابطو په چوکاټ کې د افغانستان د محیط زیست پالیسي د غرض د افغانستان لپاره د تغییر د اقلیم ستراتیژي، د غرض د افغانستان لپاره د کلایمټ چینج ټکنالوژي نیډ اسسمنت چې کومه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي د افغانستان د اقلیم د تغییر په چارو کې، د غرض د افغانستان لپاره د لکه مخکې چې ما یاد کړه د سول د رینیوبل انرژي یا دغه د پالیسیانو باندې ما کار کړو. اصل کې د تاسو کومه پوښتنه چې انصاري صاحب نه وکړه چې څه شی تغییر شو، څه دغه کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، څه مشکلات دا خو انسب د په 2021 جی سی ایف هغه کوم اداره چې ده د گرین کلایمټ فرنٹ په نامه د شین اقلیم بودیجې پیس هغه ادارې 23 میلیونه منظور کړل او البته هغه پیسې تقریبا دوی اداره کړي ادارې په استراتیجی دغه شو پروسس شول. خو بیا دا پیسې چې ده د جمهوریت د سقوط سره دا پیسې روبرتا ستانیکر له تاغراس دوی د موهیتز د کلایمټ چینج په برخه کې دوی چې په کوپ کې دوی کانفرنس اف پارټیز دوی ار کالوي چې تیر کال په دوبه کې افغانستان په کې برخه دوی نو غوښته دغه موضوع دی او چې البته پخې کې اوسلوونه د مملک برخه له او پخې کې افغانستان د پاره تر 2010 پورې تقریبا د کلایمټ چینج کې 840 میلیون ډالر پیسې دوی منظور کړی چې هغه پیسې دوی اوس کنګل کړی. نو دوی
ښاغلی احمدی دوه دقیقې یا یو نیمه دقیقه وخت را سره پاتې دي که خبرې
راکړئ. خبر دا ده چې دغه موضوع د کلایمټ چینج یا د تغییر د اقلیم چې دا لکه د کورونا او تروریزم په دغه سرحد نه لري، دا که چیرته نن په موږ د سبب په همسایه ملک په منطقه کې په بل شا باندې دا دغه موضوع باید اول سیاسي نشي، د ملل متحد د اتحادیه اروپا د هر مملکت زما سپارښتنه به دا وي چې البته دغه اصلا دغه د تغییر د اقلیم موضوع ته سیاسي رنګ ورنکړي، که دوی د موجوده نظام یا د اماره د طالبانو د نظام سره څه ستونزې لري نو دې سرحده پورې باید ونه بوځي، ځکه چې د دې به بیا وروسته چې کله دغه ستونزې داسې یو سرحد ته ورسیږي بیا به هغې د حل لارې وجود نه لري. او بله موضوع دا ده چې زما د امارت اسلامي نه دغه خواهش دی دغه اړوند بخش دی یو متخصص په صفت چې دوی کوشش وکړي چې دغه موضوع دوی دغه کوم ادارې چې دغه کوم برنامې چې جوړ شوی وي کوم راپورونه چې وجود لري په دې کې ډېر زیات کار شوی دی. انتهایي په دې جمهوریت درې څلور پنځه شپږ کالو کې البته ډېر زیات راپورونه شته، ډېر زیات کار شوی دی، هغې نه باید استفاده وشي او بېرته هغه کوم سپارښتنه چې په هغه راپورونو کې دي، هغه اسنادو کې دي، په هغه ډاکومنټس کې دي، هغه باید دغه مربوطه کمې د ادارو سره بېرته د خپل ارتباطات بېرته منسجم کړي او یو منظم پلان باید دوی په ملي کچه او دغه د منطقې په کچه او د بین المللي کچه د خلکو سره په یو منظم شکل باید مخې ته لاړ شي، ځکه که چېرته مونږ دغسې په دغه سردرګم حالت کې اوسو نو تاسو باور وکړئ چې
مننه کوم. متاسفانه چې د ما وخت را خلاص شو احمدي صاحب، دا بحث ډیر جالب دی، پراتلونکي کې به بیا هم دوام ورکوو. تاسو چې کومه خبره وکړه د هغې لپاره د متخصصانو سپارښتنه به زه وکړم چې ادم په کار وګماري. مننه.